یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري: په افغانستان کې د نامنیو د ډېرېدو له کبله د اروپایي ټولنې اندېښنې او د افغان چارواکو څرګندونې.
له شک پرته چې تاوتریخوالی زیات سوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي.
د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د راغلو سیلابونو زیانونه.
د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي.
د برېښنا د بلونو ډېروالي ته د خلکو اندېښنې. د نړۍ اووه ستر اقتصادي هیوادونه یا G7 نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي، او د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې به د یوه معتاد د زړه خواله واورئ.
سړی تنګې په ما بس کړی پیدا ووس طبیعت دې پېسم خوشحالي اوساد تبایس.
خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوري اس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د نړۍ د اووه پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د کرونا د واکسین پر موضوع خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سره کښېناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد وویل ځواکونو ته یې تلفات نه دي رسېدلي، او اوس هغوی د برکه ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي وسله والو یې برکه ولسوالۍ نیولې ده. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیایي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه د عملیې پر هغه موټر شوي چې د پنجشیر ولایت روغتیایي کارکوونکي یې لېږدول. چاودنه نن سهار شاوخوا 9 د کلکانو په پلس سیمه کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم شوی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی منلی. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده.
در حدود 300 خانه به طور نسبی و همچنان به طور کل تخریب گردیده است.
د ښاغلي نظري په وینا دغو سیلابونو چې له 2 ورځو راهیسې بهیږي تر ټولو ډېره ویجاړلي په جرم ولسوالۍ کې پیښه کړې ده. د چارواکو په وینا دغو سیلابونو دغه راز له 3 ورځې راهیسې د بدخشان کابل لویه لاره هم بنده کړې او د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. پر بدخشان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته پلاره دی. دا سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نید پرایس ویلي اوکراین ته د بلینکن سفر ښیي چې متحده ایالتونه د روسیې د روان یرغل په وړاندې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړی دي. له دې وړاندې د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو خوځښتونو اندېښنې پارولوي، خو موسکو د اپریل په 3 اعلان وکړ چې خپلو دایمي اډو ته د پوځیانو ستنېدل پیل شوي دي. د نړۍ د اووه پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کرونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په لندن کې نن د 3 ورځنۍ غونډې په پای کې د کورونا وبا په اړه هم خبرې وکړي. شتمنو هیوادونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پر ټولنې چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو د ورکړې مسؤلیت لري ډېره تکیه کړې ده. متحدو ایالاتونو له دغه ټولنې سره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې بل هیڅ هیواد دومره ژمنه نه ده کړې. خو د بایډن ادارې هغه غوښتنه چې په ارزانه بیه د واکسین د تولید لپاره د معنوي مالکیت قوانین یو څه نرم شي له پامه غورځولې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دا هغه موضوعات دي چې د جی 7 غړي به له خپلو د هند پاسیفیک له شریکانو سره په ګډه غونډه کې پرې بحث وکړي تر څو یوه نتیجه ترلاسه شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 میلیارډ تر 45 میلیارډ ډالرو پورې اړتیا لري چې دا مسله یقیني کړي چې په نړۍ کې اکثره لویان ډله ییز معافیت ترلاسه کړي. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رونالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړه ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته په داسې حال کې چې د جرړو په زیاتېدو سره د بغلان د بورکې ولسوالۍ نن د طالبانو په لاس سقوط سوه. اروپایي ټولنې او هند په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د روان نه منلو په کچه تاوتریخوالی غندلی دی او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور بند وسي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازی جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د نړیوالو ګډو ګټو او سیمه ییزو مسلو پاره خبرې کړي او ویلي دي چې طالبان دي د سولې بهیر ته په ژمن نیت داخل او د جګړې دواړه لوري دي د سولې خبرو اترو لپاره مناسب فرصت بیرته برابر کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
له افغانستان نه د بهرنیو عسکرو وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په دغه هیواد کې د جګړو شدت او د اروپایي ټولنې او د هند چارواکو ترمنځ د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنې. تازه د بغلان ولایتي سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د بغلان بورکې ولسوالۍ نن چهارشنبه د طالبانو په لاس سقوط سوه. اوس په دې حال کې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازی جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان اړوند خبرې کړي او په یوه ګډه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبان لوري د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي وګړو پر وړاندې د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. د بهرنیو چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې چې د هیواد په کچه د زر تر زره دایمي اوربند وسی. ښاغلو بورل او جیشنکر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید هند او اروپایي ټولنې ته د ګواښ په توګه ونه کارول سي او په دغه هیواد کې د 2001 کال تر اوسه پورې لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو او ولایتونو د نښتو او جګړو د شدت راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
له شک پرته چې تاوتریخوالی زیات سوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي او د دښمن هر ډول تحرکاتو او ترهګریزو فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
دغه شان نن د افغانستان د ولسی جرګې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو لامل مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي، خو دغه غونډه د یادو چارواکو په غوښتنه سری سوه. طالبان بیا دا ردوي چې جګړو شدت موندلی وي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري جګړې نه دي زیاتې سوي، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې د خپلو سیمو د پراخولو هڅې کوي او پر دوی حملې کوي، په خبره دوی یعنی طالبان هم پر وړاندې غبرګون ښیي. اوس مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دوام لري. د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټکام په یوه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره تر اوسه له 2-3 سلنې ځواکونه له افغانستانه وتلي، 43 الوتکې ویستلي او تر 1400 پوځي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت د تخریبولو او ویجاړولو لپاره سپارلې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د روان مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی د سپتمبر تر 13 د بهیر بشپړ سي. دوستانو بیا هم پر همدې امنیتي مسلې تم کیږو او مورې دل چې د نړیوالو چارواکو د افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه اندېښنې ښودلې او د تاوتریخوالي کچه یې غندلې ده. دا څرګندونې په داسې مهال کیږي چې د هېواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو څخه د تودو جګړو راپورونه ډېر سوي دي. یو له دغو ولایتونو څخه هلمند دی چې چارواکي وایي له تېرې یکشنبې راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ پکښې بې ځای سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې لشکرګاه ښار به د وسلوالو لاسته ورنسي، خو د بشري حقونو خپلوا کمیسیون مشري هم په هلمند ولایت کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له تېرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بېلابېلو برخو ته کډه سوي دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل ډېرې کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
جنگ او جګړې له امله تقریبا زر کورنۍ شاخوا خپل له کورو څخه رابېځای شوي دي، چې د بولاند سیمې خلک دي، د ناوې خصوصاً د عینک شاخوا خلک بېځای شوي دي، قلعه بست، باباجي، بشران، دغه سیمو څخه خلک رابېځای شوي دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بېځایه سوو کورنیو دغه شمېر تر دې زیات ښوول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلولو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډېره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلولو لاسته ورغلي، اته سرتیري وژل سوي او نونس نور ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلولو طالبانو لاسته ورنسي.
هرګز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکي بریدونه دي، یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی. یا موټر بم کوي یا انتحار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیل یې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغورې په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د یو پوځي کمیسیون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وجلسو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړي نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وجل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي، بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلول طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلولو حملو شمیر زیات سوی دی. په تېرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غل ازادي رادیو ری د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ده. مخکې تر دې چې نورو مطالب ته ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه باورو،
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د ننګرهار د اوسپنې په سکتور کې د پانګونې کچه $10 میلیونو ته لوړه سوې ده. د دغه وزارت ویاند فواد احمدي نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو 14 فابریکې فعالیت لري چې د ګول سیخ او د اوسپنیزو توکو بېلابېل تولیدات لري. د ښاغلي احمدي په خبره د اوسپنې ویلې کولو یادې فابریکې هره ورځ له 10 څخه تر 10 ټنو اوسپنې د ویلې کولو او د ګول سیخ تولیدونکي فابریکې په هره ورځ کې 25 تر 28 ټنو ګول سیخ د تولید وړتیاوې لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اوسپنې د ویلې کولو د اړتیا وړ زیات عمومي مواد په کور دننه ترلاسه کیږي او کم شمېر یې له بهره واردېږي. کابل ښاریان د کوچني اختر پر نږدې کېدو په ښار کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د وچو میوو له لوړو بایو شکایت لري. دوی وایي چې
اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې پر بډایه هیوادونو فشار زیات شوی چې د کرونا وایرس اړوند وسایل د له بېوزله هیوادونو سره شریک کړي. د جی او بډایه دیموکراسۍ به نن د کرونا وایرس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس له لارې دې لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د $4 میلیارد مرسته کړې ده. دې هیواد تیر اونۍ وویل چې هند ته هم تر $30 میلیونه زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا 3 لکه کسان په کورونا ویروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نورې مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکی کال له 15 څخه تر 45 میلیارد ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین سي. په واشنگټن کې د بایډن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر 4مې باید 80% بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین سي. امریکا اوس مهال هر ورځ 9 لکه او 15 زره خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر 2 چنده وو. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا 65% بالغ نفوس د کورونا ویروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایډن دا خبره منلې چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپایي ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپایي ټولنې 1/4 اوسېدونکي د کورونا ویروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا ویروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته رسېدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا 80% بالغ اوسېدونکو ته کافي واکسین ولري.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 4 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په څو لوی ښارونو کې د اف ام پر 3.5 څپه هم په صف او وزیر ډول اورېدلای شي. بیست افغانستان تر اگرزو د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سخت ورښتونو له کبله غور او هرات ولایتونو ته سیلابونه بهیدلې دي. په هرات کې د 4 کسانو او په غور کې د 10 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 4 ولایتونو کې د درنو ورښتونو سیلابونو اټکل کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډېر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
له بده مرغه په هرات کې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمېر څلور ویشتو کسانو ته رسېدلی دی. اټکل کېږي چې په راروانو څلور ویشتو ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وایي په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې اورښتونو او سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنیو ته وویل
لبرنۍ ارزونې ښیي چې یو سلو درش پیته کورونه ویجاړ شوي، نه سوه لس کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. لس کسان شهیدان دي چې شپږ تنه یې ماشومان دي. شپږ سوه پنځوس هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور والی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سختو اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په دولسو ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو لړۍ هم د سې شنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم مرستې برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خو لا یې شمېر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو څلورویشتو ساعتونو پورې به د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې اورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ولګول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړ لګښت له امله د ښاریانو لپاره لپسې شکایتونه ورسته. د ولسي جرګې د ترانسپورت او مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د برېښنا شرکت چارواکي خپل غونډې ته وربللی وو. دغه کمیسیون وایي په میاشتنی ډول د برېښنا بلونو لګښت لوړ کړی او کابل ښاریان ترې شکایت لري. په ورته وخت کې برېښنا شرکت وایي چمتو دی څو د خلکو د غوښتنو پر بنسټ عمل وکړي او د برېښنا بلونه د تیر په څیر بیرته دوه میاشتنی کړي. تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو دو میاشتو راهیسې چې د برېښنا بیلونه میاشتنی شوي خلک شکایت لري چې لګښت پرې ډیر راځي. له دې امله د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون د سه شنبې په ورځ د برېښنا شرکت چارواکي خپلې ناستې ته راوغوښتل. د دغه کمیسیون مشر عبیدالله کلیمزی وویل چې د کابل ښار د اوسیدونکو له غوښتنو سره سم غوره ده چې د تیر په شان د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتنی شي.
چې په یوه میاشت کې دوه کې درې کې هغه مخته ووایي
خو صرف هغه کې هغه یو باریکي تفاوت دی چې هغه د ولس په خیر دی او حق کې دی، هغه ته به توجه کوي.
د کابل اوسیدونکي د برېښنا تادیې له میاشتنۍ پروسې په داسې حال کې شکایت کوي چې دا پروسه ډېر وخت نیسي او د خلکو په وینا چې دا په هر کیلووات لګښت ډېروي. دوی وایي په خوا یې ساعت کې له 201 تر 300 کیلوواټو پورې 3.15 افغانۍ ورکولې، خو اوس په میاشتنۍ لګښت کې له 101 تر 200 کیلوواټو څخه 3.15 پیسې ورکوي. د کابل ښار د چلستون یو اوسیدونکي جناقه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د بل پاک دولت ادوه میاشتې و، خو مصرف ډېر لږ و، په دغه چې میاشتنۍ کې مصرف دو چند اسو داری باید برښنا شرکت داری من که شکایت واقعی دیگه نه.
پا همدی حال که ده برښنا شرکت مشر عارف نورزای وی ده برښنا ده میاشتنی لګښت ده ورکړې لړۍ لنډمهالی او ازمایښتي ده، او که خلق غواړي شرکت حاضر ده سو ده برښنا بیلونه بیرته دو میاشتنی کړي.
که ملت غواړي چې دا یو دوه درې میاشتې امتحان کړو هغه زبوک، که ملت غواړي چې یا ژر ورسي هغه دوه میاشتنی ته موږ اماده یو. مته یو شعر ته وایم موش په کابل کې دا وکړل چې ټیسټینګ وسی، موږ ودان په ګرغه څنګه کوم نکړه دا یو ټیسټ دی. نوې خبره ده په دې خبر کې پاول وس کې هغه مشتون دی.
دا په سهل کې د چې مخ کې تر دې خلکو له بخوانی بهیر شکایت درلود او ویلي چې بلونه دی دوه میاشتې نشي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
دوستانو لکه څنګه چې مو په دې اعلان کې واوریدل، نن هم چهارشنبه ده او د ماپښین د دوو بجو تر درو بجو پورې په پښتو مایکروفون ستاسو خبرونه کې موږ د افغانستان په نام نیو باندې تم کېږو. لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واوریدل چې د هلمند چارواکو ویل دي چې له تیرې یکشنبه راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځای سوي دي. دغه راز د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د هلمند پر وضعیت اندېښنې ښودلې دي. نو په همدې خبرونه کې موږ د هلمند پر نامنیو او د خلکو پر بې ځای کېدو باندې تمکیجو. تاسو هم خپلې اندېښنې را سره شریکولی سي، خبرونه ته تلیفون وکړي او خپلې پوښتنې یا خپل نظرونه را سره مطرح کړي. خو اوس په دې خبرونه کې به دم کړی تاسو هغه پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مرسته ولیدي.
تاسو له پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت زنګ برخوالی دی. غوره دغه په ارغنده ولسوالۍ کې دغه د دعایي پل ډېر کم دی او کمباره دی، او دلته د جمعې په ورځ په اخترونو کې زه تکرونم کېږي او لاره ډېره کمه ده. دغه د کوتل راډې خواته دغه ځای ډېر ښه سم شو، نو موږ غواړو دا د ټولو ښځو غوښتنه ده چې دغه د ارغنده پل د دعایي ده دغه ډېر پراخه شي، ځکه چې اوس د تعجن پل هم پراخه کېږي جوړېږي او د سرکاري باغ پل هم په تاسوی جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پلم راته درداره کړي او جوړ کړي، ځکه چې دا د درو ولسوالیو لاره ده، لکه د سایلکوټ، د خاصرېز، د ارغنده، د نیس. نو هیله ده چې تاسو موږ پیغام په صحیح توګه اورېدلی. السلام.
زه بصیر الله حتمل د کنړ ولایت د درپیژ ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک په رړي کلي. زما پیغام د معارف وزارت ته داسې وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم، چې زموږ کلی د نورستان سره وصل چکن دی په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس ته پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودي. زه اوس په خپله فعلا د دوو سنفونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي، چې د دواړو ټولګو شاګردانو جمله تعداد 95 شاګردانو ته رسیږي. مخکې به وزارت لخوا نه موږ ته خو زخمي معلمان نیول کېدل، دا څه به ادا کوله. او داسې نور استادان هم هر یو ته دو دو سنفونه پیلا ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نه شتون دا بله ستونزه ده. دریم زموږ لیسه اووه کمرې لري، چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي، چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ د بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو استاسو له پیغامونو څخه واقعا مننه کوم چې د خپل سیمې ستونزې مور سره شریک کړې دي. موږ هم د ځنګړو خبرونو لاله درته شریکو کبیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شي چې ازادي رادیو ته راوستوي. که چېرې مو د خبرونو د لمړي سره نه اوریدل کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولي او بیا واوري او نور راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونې نیمه برخه خدا د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نورس خبرو.
د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې و او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیايي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قمندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه پر هغه کاسټر ډوله موټر شوی چې د پنجشیر ولایت روغتیايي کارکوونکي لېږدول. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته په لاره دی. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه دې هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست نن معلوم شي. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
او وسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو دیش قاچاقون کی په مجازاتو محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو دیش قاچاقون کی چې د امنیتي ادارو لخوا د نشي موادو د قاچاق د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوی وو د دریو څخنیول بیا تر وو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل له محکوم شویو قاچاقون کو سره 103.1 کیلوګرام هیروین، 103.5 کیلوګرام تریاک، 15 کیلوګرام خیخا، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 350 لیټر ډیر شراب نیول شوی دي. پولیسو په نګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. په نګرهار ولایت کې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 2 کیلوګرام چارس او 30 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرام چارس، څو اندازه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اته تنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر 600 بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوره سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل چې په دوهم اقدام کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 1500 بوتله شرابو سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په خوست ولایت کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 جریب ځمکه د کوکنارو لکه څخه پاک شوه. د خوست امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونه اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي دي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل هغه بیکاری دي. کار که سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
د ارمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه 30 لک افغانۍ په نشو کې راڅخه تللې دي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
اوري ودرېګا په دې کوم څور چیرې منډه نه هي
چې د خپل قاتل په غاښ وسو به چیرې
کوم. اوس پرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال هم په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخت کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي چې ډېره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوي دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامي عملیاتو کې د افغان نظامي ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوې و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکتار ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړوو. په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سخت کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل شوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو له امله له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ راټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولي تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډېریږي، خو هغوی نسي کولای چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوانه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوانه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,30,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد پر سترګو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش منځ ته راوړي. څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سترګو چې ګرځي لکه خاورې په سترګې پرتی وي، شکه شکه کېږي په سترګې، سوروالی منځ ته راوړي. پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې، چې دا کله سترګو ته داخل سي د خپل سترګې جذبي او د وینې په واسطه باندې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته سي شبکې ورته ویل کېږي یغل ته ورځي. نو دلته دید خرابېږي، دا په مرور زمان د سترګو شبکې تخریبوي. شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي، کمیږي، بلاخره باعث ړندوالی کېږي او هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی. دید یې خپل هغه ته نرضي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل سوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیره بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست دي چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي، خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بلې هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو دوی خپلو اصلي ولایتونو ته ستانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام اسلام از ولایت دایکندی، مدت متدیم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کاله کیږي چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل مې دا دی چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه مې نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالي اغوستي وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاري بولي او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیری یې معتادین دي، خو له بده مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته وروسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې له دې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د د هرات، نیمروز او فراه روغتیایي چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي دوی ولایتونو ته راځي، خو له بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشړل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو، د هغوی کور ته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیې په منظم ډول څېړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او له بلې خوا معتادینو ته نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نسته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوې، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت سته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه ده کړی او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین توړی او هلته کې شپږ میاشت هغه حرفه‌ای زده کړې بکوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکوي. چې متاسفانه 80% دې کسان هم زمینه د کار د مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد ندی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی اغا معتاد یا سلی دی چه مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زبانانو د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د هغوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلی چه معتاد کیگی اغه انرژی فیزیکی او روانی اغه کاهش پیدا کیږي او توانایی کاهش پیدا کیږي. د دې وجه نه اغه کارفرمایان چې دي اغه سالم کسان ګمارل کیږي. د دې وجه نه زمینه کار د معتادینو لپاره ډیر کم دي او لیک وخت کې کسان حرفه زده کړي او حدود د سال وخت کسان پیسدی اغه به کارونه ګمارل کیږي.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې، دلیل یې ستاسو په نظر څه ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا سوي دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه ده سوي دي. ممکن نوی قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کېدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نادولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلي؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په د افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بوی دیته زمینه د کار مساعد بشي. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه به وکړي چې دا کسان چې معتاد شوی دی دا زیانبار دی او پاور است که درې افغانۍ هر یو سړی چې معتاد بوی دا خرچه لري. په دې ملک چې فقر لوړ دی د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمینه د کار مساعد بشي، چې هغه کسان چې معتادن دیدی هم زمینه مساعد بشه و نور کسان چې معتاد بنوی کار ده. هر افغان حق دی باید دا حق بشری حق دیتا ورکول شي.
دا زهرو کاروان با دیخ پرونه که دا نشهی موادو ټول اڑخونه چیرل کیگی. باید ولری چې دا خبرونه دا ازادی رادو پر ویب پانا، فیسبوک او ټویټر بانده هم اوریدلی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خي وایي چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې څلوېښت لک افغانۍ په نشو کې ځینې تللې دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کاله مابس کې تیر کړو، مابس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دی، سړی تنګ په مابس کې خودت وای دا اوس طبیعت دی پیسم سي خوشحالي اوساده تباهي سوه. له یو دو چرسم شروع کړو، اخر تاریاک له تاریاکو سي پوډر سو. اول به دغسې ورکول وی ساکن ورې خرڅول سي و مختص وی پیسې را مابس خپل د سیمه سبانو راوړو محکمې ته به خلک وړو ری دری زر روپی پی غاشتی بس مرس و مواد و تیلپون و دی تاپ بایواز با دی بندی و لغو برت تسلیمال و دی براودو مدیرم پیسی غاشتی، کماندان تولیم پیسی غاشتی نور بس غوط بود پیسی ورکی و ایتش سرای بیمی او شپرمی از سلما بس راو و تم نوز کوا شپرمی از بعد بس وزیپی تا لرنم مالی پلیس و لمالی پلیس و بیبرت ملی پلیس و ترالم داغا پلیس و کمس کوال دا او کالا نزا کم خرس چلویش لکر پوی ویر اصر نغ دی آغا و لاری بدغو موادو موادی پینزو سور پوست که پیسی دی طولی ورکسی داد از پیرو شایده ما بدن لدر نوی کلو وش پوش پینزو س کلو تیر آوره سوالو زین دولسم می سبک و ایلو وش می شاییم ندی پیاد قرآن شریف هر شایی می لیاده وود خمار بس بود سلابم پا غاره و لارو تالیبان و سیمی تبا و لارو پسی حالتا با طول تالیبان و مجب دو درې انډیوالانې دغه سې را وویست پوستک پر یو شي بهم نه و خبر خالي نشي په بم کښې خالي هغه اول دود سې ووایې خوشحاله یې بیا ټول سره غم درس نه نشه لري نه خوند لري نه شی لري په یو هغه د ځان درد بهم پې کراراو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. در رامی کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي، خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی. له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جنازه کور تر اوڑی
چشای جنازه
چه جنازه
آده لالا می نوی
خوغه جا پر خیر خلاسه با لالا خود تو همی هچه کیده چه کابل تطرالی دی
بالا که پرده لره که پرده لره که
دال آجی فرد آجی فرد آجی چه جنازه دا آجی چه جنازه
خوری الله دی دزنه صبر در کی دستازوی کریم داد دی خدای دیو بکی
خدایا مور می خراب شو ما رو دقا یه اوزه دلون سه خوی بیچه را کنده یما اینجا سر دشمنی درستم ما از اینجا مرکی
آجی زن
نیم خبر پودری انډیوالانو یې وویل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و. ماښام یې په کنډواله کې شپه وه، یخ وژلی دی.
ما خو پر تا باندې تور سر سپین کړ، مور دې چاته پرېښودل؟
وای ورورکه، ولې راته ولاړې؟ ته خو دې مرګ نه وې، کوم ځوان ځواني مرګ یې؟
نه نه، زما ته یخ نه دی وژلی، یو شیطان خزتن وژلی دی. بس دا قاتل مې پیدا کړ، زه یې پېژنم، کېدل سره پېژنم.
مورې، دلاله قاتل مې څوک دی؟
ماته مې د خپل زوی قاتل نه معلوم دی. زه به همدا اوس ورسره جوړه سم ولاړم.
مورې ودرېږه، په دې تور تور چېرې منډې وهي؟
زه سم چې د خپل زوی قاتل په غاښونو سره ځینې کړم.
اے بوڑھے، دے موٹر لمے خیمے لے رشا
دے پریس دا ما وجہ جس ما سی را ہوا وجہ بس پتہ بس ویلے وا
ستا زوی خو ہیروینی وا دے نشو دل اسم مر شو
زج شپے جانا ما جس ما دے زوی قاتلی
دے ما تروسا پر ستا زوی پر سرگم نہ دے لی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو کا ستا تر لاس لا دیوی یا تا نہ پی جنی زج شپے جانا ما سما زوی دی وجہ دا ہوا وجہ
دادا
سب ندی پیشن دلی دا پس بین جامو کی تول شیطان دی زمین دخپل زی قاتل دیر سا پیشنم تمات دا ہوایا چی دا ایروین وجه داولی اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسا دا ایروین رو کندر خری وارش آغا ساکیان را ونیسا چی پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دلاسا ام دا دای دی چی وطن تا زار راولی زمز مز بچانو یا خرسوی او بیا پا دیارامو پیسو و ساجوان کوی
و شیطان بودای دا سوائی دیسی شیز هر یاده
دا پا دیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی ستاد لاسس مشکل و جزوانان پا نشو اخت بسول
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلکو می ایروین خرس کردی
تا دا ایروین و قچخ بری دا زخ تشمون و تن تن آوری او بیاد نور خلکو پا لاس خرسوی دومره جیر پیشی دیل کم کردی دی
خدای را کردی تا دی خدای پا کارو کم کار لری
زجی سپی جنم
او بودای لریشا کنه مغزه باید در باد باد کم تو تو کی چاجی سر تلاش خبری کم یا
ستا پلان می ولا کجیری کی زمی دخپل زی قاتل ده پولیس آوزیت بیایم دیده نشه یه موادو قچق بردی
آده تو ساجی سر پریدا آده چی اول مده خاکتو د داوی مخه نشانه نه نیولې
اے خلکو تاسو غیرت لرئ تاسو خپل ګوټه تړلې دي تاسو ځان وته نه لري نه وایاس وشن میږي
نو مونږ ته وکړو ته غواړی چې مونږ هم ستا په شان یو نه شو او د عزت خلک له ګریوانو نیسو
ته اوس دا قاتل د عزت سره یې بولې ستاسو اولادونه هره ورځ د داسې خلکو د لاسه مري او تاسو ورته ګورئ که رښتیا نارینه یاست او غیرت لرئ نو دا قاتل په چپن ووهلئ
راځه راځه خورې پا خدای واسپارا خدای پاک با یه عجر در کی
زمین چنگا دزوی قاتل روخ پریستم و خلگو تاسی ولی دوم نبی صحبه یاس تاسی پا ملیانو ملندو وی خدا قاچاق مرانو لاسو نور بچه وی اویزا چنگو وی یو رز بستاسی زامن هم زماد سوی پشان و وجلسی
رازا خوره پا دی سری دی زور نرسیگی خدای پاک تا ای پریگ دا خدای با یه صاب ور سارا وکی
دا سره قاتل دی دا سره وطن خراب دا سړی زموږ ځوانان راوسلي دا سړی ارام خوره او قچق بردی دا سړی روغ مه پرېږدئ په جبانو یې ولئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.